دا سوی رادیو د خبری مجلی وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د امانه میرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. زموږ خبرونه په منځنۍ څپه دولس شپږ نیم ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولی شي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د خپلو اختلافاتو او وروستیو شکستونو د پټولو لپاره تېره شپه په کابل کې په زوروره چاودنه لاس پورې کړ، خو د طالبانو یو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې عامل دې محاکمه شي. دا موضوعات په تفصیل تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حملې د څېړنې لپاره یو هیئت موظف کړ او قرغیزستان او تاجکستان د دغو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترنګلي وضعیت د هواري لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د ولسمشر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي غنی د پښې جراحي عمل په بریالیتوب ترسره سو. د همدې اعلامیه له مخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیايي وضعیت ته ډاډ وړ بللی دی. محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمني په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی د ناروغۍ په اړه په ځانګړې توګه څه نه دي ویل شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حملې د څېړنې لپاره یو هیئت موظف کړ چې د دې پیښې عاملین تر جدي تعقیب لاندې کړي او د قربانیانو له کورنیو سره دې مرستې وکړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمي نن خبریالانو ته وویل چې په ټپیانو سویو کې اووه څلوېښت ښځې او دېرش کوچنیان و. هاشمي وویل د چاودنې په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر له امنیتي او نورو لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې د داسې پیښو د تکرارېدو د مخنیوي په اړه هم خبرې کړې او د هیواد د امنیتي ځواکونو د تقویه کولو او د هغوی د روحیې د پیاوړي کولو یې هم ټینګار کړی دی. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه پنځلس کسان وژلي او دوه سوه او څلوېښت کسان یې ټپیان کړي دي. دا پیښه د شپې د یوې بجې شاوخوا د کابل ښار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. سرتاج عزیز وایي هیواد یې هیله مند دی چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته سوي تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي عزیز دا څرګندونې پرون د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په دوویشتمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي همداراز د جنوب ختیځې آسیا له هیوادونو غوښتلې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. قرغیزستان او تاجکستان د دغو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترنګلي وضعیت د هواري لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د قرغیزستان د پلاوی غړي قربان بای سکندروف د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې خبرو لومړی شی پایلې درلودې. سکندروف وویل دغه ګاونډي هیوادونه به پر ګډو شرایطو له توافق وروسته یو موافقه لیک لاسلیک کړي. د اګست په درېیمه له پولې سره نږدې د تاجک او قرغیز کلیو د اوسېدونکو ترمنځ هغه وخت نښتې پیل سوې چې تاجکانو د قرغیز وګړو پر مخ یوه لاره وتړله چې د قرغیزیانو هدیرې ته ځي. په عکس العمل کې قرغیز وګړو تاجک کلي ته د اوبو بهیر بند کړ. سکندروف ویلي چې تاجک چارواکو منلی چې لاره به بیرته پرانیزي او قرغیزستان ژمنه کړې چې د اوبو د بهیر مخه به بیرته خلاصه کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. د اسلامي دولت سختدریزې ډلې د یوه مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سوه. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره ده د ابو سیاف میرمن وه. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالي چارو متخصص و چې په سوریه کې په می میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بېساري عملیاتو کې ووژل سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په ښار اربیل کې چېرته چې ام سیاف په توقیف کې وه دا ډېره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي ښځه امریکایي ځواکونو لخوا آزاده سوه چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د مینځې په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو همداراز وویل چې د ام سیاف او ابو سیاف له کور څخه د عراق غلا سوي لرغوني آثار هم ترلاسه سوي دي. اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سخت دریځو د سوریې په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوی، د لږ تر لږه 60 عیسویانو په ګډون یې 230 ملکي وګړي تښتولي دي. د لندن میشتې سوریې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته نیول سوي چې دغه ښار د داعش لخوا د چهارشنبې په ورځ ونیول سو. د څارونکي ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکارۍ په تور د داعش لخوا مطلوب وو. د خبرونو پای.
دا ستاسو راډیو خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان ولسمشر مرستیال ویان د کابل د تیر شپې د زوروري چاودنې علت د طالبانو له لوري د خپل منځي اختلاف پټول یادوي، خو د طالبانو یو مسول ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د بزدل انسان کار دی.
این عمل بسیار بزدلانه است. اگر کسی که باشد او را باید به محاکمه کش کنند.
د ملا نیازی څرګندونې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شئ. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د دغه هیواد دفاع وزیر ویلی دی چې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو په ادامې کې مرستې وکړي. په دې خبري مجله کې مو د پکتیکا د مرکز شرنې له پراختیا هم خبرو.
موږ وایو ان شاء الله په نږدې وخت کې به څلور شپې ته مارکیټونه تجارتي توزیع کوو، په خلکو غږ کوو، بیرته زره خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي.
افغان حکومت وایي چې د جمعې د شپې ناوخته حمله د طالبانو په ډله کې د رامنځته شوي اختلاف د پټولو په هدف شوې ده. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو دا کار په خپلو وروستیو ماتو د پردې اچولو او د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف د پټولو په هدف وکړ. اخوا د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې په کارو د دې پیښې مخه نیول شوې وای چې 15 کسان یې ووژل او 233 نور یې ټپیان کړل. سفی الله ستانکزی له کابل راپور لري.
د کابل په سیاسنګ سیمه کې د جمعې شپې تر درنې چاودنې وروسته چې پکې ګڼ شمېر ملکیان مړه او ټپیان شول، افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو د خپلو وروستیو ماتو د پټولو په خاطر دا کار وکړ. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د مسلې ته په اشاره یا د حمله د عامو افغانانو پر ضد یو تروریستي او نازوان مردانه حمله وبلله او وی ویل چې افغان حکومت یې پوره څېړنه کوي.
حمله شب گذشته یک حمله بزدلانه و تروریستی
د تیر شپې حمله د عامو افغانانو پر ضد یو تروریستي او بزدلانه حمله وه. د دې حملې هدف د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف او درس او همدارس په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو د وروستیو ماتو پټول دي.
در نقاط مختلف افغانستان
په کابل کې د حمله په داسې حال کې وشوه چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ریپورټ کې وروستۍ شپږ میاشتې د عامو افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشتې وبلل شوې. د کابل ښار د سیاسنګ په سیمه کې د دې موټر بم حملې هدف تر ډیره د دفاع وزارت یو پوځي مرکز بلل کیږي، خو مرګ ژوبل او تاوان په سیمه کې میشتو ملکیانو ته رسیدلی دی. دا موټر بم حمله د شپې ناوخته شاوخوا یو نیمه بجه شوې چې ویل کیږي ټول انفجاري مواد په یو لارۍ ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د دې چاودنې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم افغان امنیتي ارګانونو د ورته ډیرو پیښو مخنیوی کړی، خو د دې حملې مخنیوی یې ونه شو کړی. که څه هم د جمهور رئیس ویان په دې پیښه کې ټپیان څه باندې 240 کسان وبلل، خو د ملي امنیت سلاکار وویل چې په دې پیښه کې 15 کسان ووژل شول او 230 نور ټپیان شول.
ډېر متاسف یو چې د دې حادثې هم په وخت سره مخنیوی ونه شوی، اما ډېر داسې نور حوادث وو چې د هغوی سره مخنیوی سوی دی. اما دا یوه انتحاري وحشیانه حمله و چې د خورا زیات او منفجره موادو سره کار اخستی و. موږ 15 کسه هیوادوال تر اوسه پورې ریپورټونه راغلي چې شهیدان سوي دي، 283 کسان زخمیان دي.
د ملي امنیت شورا سلاکار همداراز ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په سیمه کې ټولو ملکیانو ته رسېدلی زیان جبرانوي او هیڅکله به له هغو ډلو سره سوله ونه کړي چې افغانان د خپلو خونړیو حملو هدف ګرځوي. کارپوهان بیا د امنیتي ارګانونو په کشفي او استخباراتي څانګو انتقاد کوي چې ان په کابل ښار کې هم د دغو حملو او موټر بمونو په مخنیوي کې پاتې راځي او نشي کولای چې حملې په وخت شنډ کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د تیر شپې د چاودنې له امله د ټپیانو د عیادت پر مهال په کابل کې رسنیو ته وویل چې د پیښې تحقیقات به وکړي. ولسمشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د طالبانو یو مسؤول ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د چاودنې عاملان باید محاکمې ته کش شي. ځینې جریانونه دي چې غواړي د افغانستان اسلامي امارت خراب او پسې نور هم خراب شي. هغوی شاید د همدې لپاره د طالبانو په نوم کارونه کوي څو د افغانستان په ټولنه کې رنګ بد شي. دا یو بزدلانه عمل دی. هر چا چې کړی دی، که طالب کړی وي، ګمان نه کوم چې د طالبانو بشپړ استازیتوب ورسره وي. که چېرته خدای مکړله ځینې دوستانو سره په ارتباط وي، نو هغه دوستان هم ګمان نه کوم چې دا تایید کړي. او چا چې دا کار کړی دی، هغه باید محاکمې ته کش شي او حساب ورسره وشي. ملا عبدالمنان نیازی بیا ازادي راډیو ته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د حلولو په اړه وویل چې له 200 تر 250 کسان له څو ورځو راهیسې غونډه کوي او تیره ورځې غونډه د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. ملا عبدالمنان او ملا حسن هغه کسان دي چې د ملا اختر منصور له مشرۍ سره مخالفت کوي. ملا منان وای چې ملا برادر دا صلاحیت درلود چې طالبان پرې راغونډ شي، خو ملا منصور هغه شخص نه دی. عبدالمنان نیازی وویل چې د غونډې برخوالو ته دوی بشپړ واک ورکړی دی څو مشر وټاکي. په ورته وخت کې نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اکثریت طالبان د ملا منصور له مشرۍ سره مخالف دي. علماو په خپله څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې دغه تعیینات چې شوي دي دا مشروع نه دي. هغه دوه عالمان چې د دې ټاکنې پر مهال وو، هغوی ته یې ویلي دي چې ستاسو ټاکنه غیر شرعي او غیر اصولي ده. د امیر المؤمنین کورنۍ او اکثریت غړي له دې پرېکړې سره هم نظره نه دي. د امارت ټول نظامي او سیاسي کسانو کارونه پرېښي دي او خپلې استعفاوې ورکړې دي. تر اوسه پورې په رسنیو کې د طالبانو د قطر د دفتر د مشر طیب آغا د استعفا خبر خپور شوی دی او تیره ورځ د قطر د دفتر دو نورو مشرانو ملا نیک محمد او ملا عبدالعزیز اعلان وکړ چې استعفاوې ورکړې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله یې څرګنده کړې ده چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاري وساتي. نوموړي دا څرګندونې د مالیزیا په مرکز کوالالامپور کې د جنوب ختیځې آسیا هیوادونو سازمان یا آسیان غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. نوموړي همداراس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 22مه غونډه کې د وینا پر مهال کړې. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه دا خبره تر دې سورز وروسته کړې چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی او دا یې د دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یوه تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلي دي پاکستان په تیره میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستې چې دا یوه ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاري وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځې آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپله مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې تېره ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تاتامیچی یاماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړی و چې د سولې خبرې به ژر بېرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نېټه په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو 2 ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نېټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې وه. دا یادونه وردا چې د پاکستان سیاسي پوځي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت لور روانې دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو مهم پرمختګ بللی او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
په راپور کې مو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې واورېدې چې ویویل اسلام آباد هڅې کوي چې افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي. د یو بل پاکستاني مشر څرګندونې راخلو، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د افغان دولت هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې وایي د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ دی. نوموړی همدارس ټینګار وکړ چې پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، خو دومره اړیکې ورسره لري چې هغوی خبرو اترو ته آماده کړي. خواجه آصف همدارس د افغان طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات د هغوی کورنۍ موضوع بللې او وایي چې پاکستان نه غواړي په دې شخړه کې دخیل شي. نوموړی دا څرګندوي نن د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا پر مهال وکړي. دا لومړی ځل دی چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د پاکستان حکومت خپل دریځ علني څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د صبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغان طالبان زموږ په واک کې نه دي او نه پرې کنټرول لرو، خو هڅه به وکړو چې د دوی نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړو چې له دې لارې به پر پاکستان په پخوا وختونو کې لګېدلي تورونه وینځل شي. د پاکستان دفاع وزیر د دې هېواد پارلمان ته د طالبانو د پخواني مشر تر مړینې وروسته د رامنځته شوي وضعیت په اړه د خپلې وینا په یوې برخه کې وویل د وی طالبان تر ډیرو خبرو وروسته له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو شول او د دې دوه پړاوونه ترسره شول چې یو یې په چین او بل یې په پاکستان کې وشو. ټاکل شوه چې د دوه خبرو درېیم پړاو هم په پاکستان کې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له امله دا خبرې وځنډېدلې، خو ختمې شوې نه دي بلکې دا سلسله روانه ده. موږ نن هم په شدت غواړو چې دا پروسه پر مخ لاړه شي او د افغانستان او سیمې په امن کې د پاکستان مثبت رول د تاریخ برخه وګرځي او له دې لارې پر موږ په پخوا وختونو کې لګېدلي تورونه وینځل شي. که څه هم نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، خو د دې ترڅنګ یې دا اعتراف هم وکړ چې دوی کولی شي طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو کړي.
هم بالکل یې ایکسپټ نه کړي چې طالبان کې هم کوئی کنټرول ہے، لیکن
مونږ پیخی دانه منو چې پر طالبانو مونږ کنټرول لرو، خو زمونږ لاغوی سره تر دې حد تعلقات دي چې مونږ هغوی دې خبرې ته آماده کړو چې له افغان دولت سره خبرې وکړي چې د امریکا، چین او پاکستان استازي پکې د سارون کې په ډول برخه اخلي. که چیرې له دې لارې پر پاکستان هغه تورونه وینځل شي چې ګنې مونږ له طالبانو سره اړیکې لرل چې مونږ یې تر یو حده ردولی هم نشو، که د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو اترو دا پروسه په یو ښه نقطه کې پای ته ورسیږي، نو دا به د پاکستان ستنې لاسته راوړنه وي. خواجه آصف همداراز وویل چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات د دوی خپله مسله ده او پاکستان نه غواړي چې په دې شخړه کې ځان دخیل کړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز د افغان دولت هغه راپور رد کړ چې وایي د افغان طالبانو مشر د 2014 میلادي کال په اپریل کې د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی دی.
ملا عمر نه پاکستان کی سرزمین ته ان کا انتقال ہوا ہے، نہ ان کی یہاں پہ تدفین ہوئی ہے.
ملا عمر نه په پاکستان کې مړ شوی او نه هم دلته خاور ته سپارل شوی. په دې لړ کې د هغوی د کورنۍ او خپلوانو څرګندونه ټولو ته څرګندې دي. ملا عمر کله مړ شوی او چیرته مړ شوی په دې شخړو کې مونږ ځان نه اچوو، بلکې دا د هغوی کورنۍ مسله ده. زموږ هڅه دا ده چې هر څوک د افغان طالبانو نوی مشر کېږي هغه د سولې خبرو اترو ته کښېني او له دې لارې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د افغان دولت سره د سولې پر خبرو شک څرګند کړی او دا یې د دښمن تبلیغات بللی دي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
زموږ خپرونه په رادیو کې بیا په منځنۍ سفر دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د FM 100.15 خپرېږي. د پکتیا ولایت د سمکنیو ولسوالۍ په لوړې سیمه کې څلوېښت ښځې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه وغځېده او دغه سیمه غرییزه او ځنګلزاره سیمه ده. په دې سیمه کې د جګړې نه وروسته وضعیت څه ډول دی؟ زموږ شمکر داود تپان د دې ولسوالۍ له امنیه قمندان سمونیار حسن خان سره مرکه کړې ده. ساسو پام ورته راګرځو.
کمانډان صاحب، په تیرو وختونو کې په څمکنیو کې د چنخیلو له لوري جنګونه وو، اوس د څمکنیو وضعیت په کوم حال کې ده؟ په مجموعي وضعیت راته وغږېږئ.
د څمکنیو ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډېر ښه دی اوس فعلا. دا چې مخکې جنګ و، ډېر شدید جنګ وشو، دښمن د تلفات واوښتل، او په کومو ساحو کې چې دښمن ځای په ځای و، اوس په هغې ځای کې زمونږ ملی اردو بیزونه جوړ شوي، د ملی پولیسو او د محلي پولیسو بیزونه جوړ شوي چې ښې قوي پوستیم جوړې کړي. دښمن هېڅ نشي کولی چې اوس هغې ساحو ته راشي، که هر څومره دی زور شي او راشي او ډلې جوړې کړي، انشاءالله تعالی د سکنیو په ولسوالۍ باندې شی نشي کولی. دا چې دی خپل هغه اخري زور وازمایو او راغلل، تلفات یې ولیدل، نو د هغې نه نتیجه اخیستې ده. بیا که هر څومره دی ځانونه قوي کړي، بیا په ولسوالۍ زور نه رسیږي.
په دغه جنګ کې د ولسوالۍ عامو خلکو ته، محلي پولیسو، ملي پولیسو، اردو ته تلفات اوښتي؟
پر ډیر کم تعداد باندې تلفات اوختی. ملکی خلک، عام خلک، دا چې دا داغیو په مینس کې وو او داغیو د خوانم پیاوونه راغلي لګېدلي دي. یو تعداد ملکی خلک په حدود لس یولسو ماشومانو او غټانو کې شهیدان او زخمیان شوي دي، او اردو ته په حدود درې نفرو تلفات اوختی دي، او څلور نفر زخمیان، او ملي پولیسو ته یو نفر زخمی، او نور یې محلي او ملي پولیسو ته کوم تلفات زیان نه دی رسیدلی.
تاسو ویلي چې کم شمېر زیان تحصیل ورته اوښتی ده، مقابل لوري ته څه حال ده؟
مقابل لوري ته په حدود دوه سوه شاوخوا کې زیاد تلفات لیدلي دي.
څومره مالی زیان سیمې خلکو ته اوښتی ده په دې جنګ کې؟ په جنګ کې خو حتماً مالی زیان،
مالی زیان ډېرو خلکو ته اوښتی دی، په دې چې کورونه وران شوي دي، نړېدلي دي، توپونو باندې لګېدلي دي، او مال مړ شوی دی ډېر. او دا دویو چې دلته ولسوالۍ ته عرض شوي دي، ولسوالۍ ورته عیاد ټاکلې ده ولسوال صاحب له خوا نه، او دویو تر اوسه پورې دا لګیا دي بررسي کوي چې د دویو ټول فیصدي معلومه شي.
تاسو ویلي سیمه ستاسو په واک کې ده، په دې سیمو کې خلک اوس څنګه کورونه سي کډوال سي، ولې سیمې وتلي، اوس سیمې ته تللي؟
کوم ساحې چې دښمن په لاس اوس پکې مونږ بیزونه جوړ کړي، خلک ډېر خوشحاله دي او کورونه ټول ځای په ځای شوي دي. حتی چې کومه ساحه کې چې دغه زمونږ د ملي پولیسو او محلي پولیسو بیز دی، په دې ځای کې چې د ملي اردو نه انجینري ټیم مونږ ته ځای جوړوو، مونږ ورته پیشنهاد کړی او د ماغې منطقې ځوانان ورته پیشنهاد کړو چې مونږ ته د والیبال او د کرکټ میدان جوړ کړي. هغه د انجینری ټیم ځای ورته جوړ کړ، اوس زموږ په خوا کې همالته دی د والیبال او د کرکټ ټیمونه دي، خپلې ساتیري کوي، خلک ښه خوشحاله دي.
تاسو وایئ خلک خوشحاله دي په سیمه کې، د وضعیت د کنټرول لاندې ده؟ هغه کورونه چې بې ځایه شوي وو، اوس کورونه تاسو ویلې مالي زیانونه یې لیدلي دي، هغوی سره کومې مرستې تاسو کړې یا حکومت کومه مرسته کړې تر اوسه پورې؟
د هغو سره چې کوم زمونږ د وسه کېدل، هغوی سره مونږ کومکونه کړي دي، ورغلي ورته، او د حکومت له خوا نه دا خو به دی خسارې تثبیتېږي، ولایت ته به ځي، د ولایت له خوا نه به دوی سره مرستې کېږي.
تر اوسه پورې کوم داسې خاص څه نه دي؟
تر اوسه پورې څوک نه دي راغلي، تر اوسه لا مرستې نه دي کړي.
د پکتیا د سمکنیو امنیه قمندان سمونیار حسن خان له پکتیا به پکتیکا ته مخه کړو او له جګړې به رغاونې ته مخ واړو. د پکتیکا ولایت د ښاروالي ریاست چارواکي وای په نږدې راتلونکو کې به د ښار د پراختیا او تنظیم لپاره د سوداګرۍ د څلور شپېته مارکیټونو د جوړولو لپاره ځمکه وویشي. دوی وایي چې د شرنې ښار په پیل کې کوچنی جوړ شوی او اوس مال د اړتیا پیدا شوی چې باید ښار د اوسني حالته لوی شي او د ښار سړکونه، کوڅې او جادې هم معیاري شي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د پکتیکا د خاروالۍ چارواکي وایي چې د خار د پراختیا او په یاد ولایت کې د سوداګریزو پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د څلور شپېته سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا خاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنې خار نوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و، خو د ښار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یاده اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګرو ته وویشي.
لله الحم موږ انشاءالله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي هم توضیح کوو، په خلکو باندې ږغ کوو، زرته زره خپله عرضې ښاروالۍ ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت په څلور نفر پنځه نفر باندې محدود نده.
پکتیکا خاروال زیاتوی چې خاروالی هم د خار د ځینو نویو جادو، سړکونو، څلورلارو، ګلدارونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز خار شي.
که د خار وسط او د نوی پلانونه په امتداد کارونه شروع کړو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه خاري بڼه ونیسي.
بلخوا د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرنې د خار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني خار کې د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کیږي. مدني فعال محمد الله همتیار وایي که چیرې د شرنې خار کې د متوازن انکشاف لپاره لارې خلاصې شي، نو بېلابېل کاروباریان به د خپلو صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داسې نقشه کړي چې کاروبار به یې پکې تر پخوا ډېره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د خار د پرمختګ لپاره دې یو بل ته لاس ورکړي.
ښار یو څه کوچنی ده، دې ته باید انکشاف ورکړي، دا باید پراخ کړي او د هرې برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسابان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او ګوشي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنې بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنې ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا یو چړنیز انسټیټیوټ وایي داسې ښکاري چې ایران د پرچین له پوځي اډې څخه ځینې مواد او سامان آلات لري کوي. امریکا او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کاروي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور وړاندې کوي.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ د سټلایټ للارې خستل شوي داسې تصویرونه خپره کړي دي چې ښایي د ایران په پرچین پوځي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخت دي او ځینې مواد انتقالوي، خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د یو پخواني پلټون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوځي اډې دا تصویرونه وروسته تر هغې اخیستل شوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساینس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوځي اډه کې د بیا رغونې دا کارونه ښایي د دې لپاره وي چې دغلته د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه به له پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلټونکو کتنې ته لاره پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره چې مرکز یې په وینا کې دی وایي ډېر ژر به پلټونکي د ایران پرچین اډه له نږدې وویني څو دغلته د راډیو اکټیف موادو د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساینس او امنیت د څېړنیز انسټیټیوټ دا رپورټ رد کړی دی او هغه بې اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وایي په سټلایټ تصویرونو کې ښکاره شوي بلډوزرونه او ساختماني چارې پرچین اډې ته نږدې دی او سرک د بیا رغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي، خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د څېړنیز انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیته بللې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په سر کې مو دغه خبر درلو چې تیر شپه چې کله په کابل کې چاودنه وشوه د هغې د تلفاتو شمیر 1500 ته رسیدلی دی او په دې پیښه کې 203 تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل شاریان د دې پیښې په اړه څه وایي د څو تنو څرګندونې سره اورو.
نوم الام سیده ده سرک سی و سیدین که دیگه رو را ده ماشومان و گوگونه طول رو را جانا چاو دیدی لی دی رو را آلا دیر خراب ده رو را طول مدیم پر تکسی که آچوال های پر تکسی که موڑه ده رو را جانا نه هم بلانس ده نه چی شه نشته ایس حکمت کم آغای مونگ ده نده کده رو را طول خلق پر خپل موتور کم رو را انتقال کری.
اسم امیر لامون است اکی از باشنگی سرک استی شو شهید یک پونزه لقه بوده کس استراد یا کس بیدار بود بیشتر اکس استراد این فجاری شهید رو میده بلند شد کس نفهمید خاک 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 کمی تو بلند شد از پنا شیشه کلو چیز افتاد کلگی زخمی افلاس یه سرا کلگی
دلتا چیزو مراغ و لمکور نارو و دلتا دیر زیان جولیو جولیو خواه یو بجاو دشمیسی تقریبا دولسنی بجی چی دلتا رو برا انتجاز و دلتا دیر زیاد تخریبات تازو پخملو گوری دلتا رو برا آخو الارسی کارتیناو ساهو تلارسی آخو شاشایی تلارسی سرکسی تلارسی این کارتی چار تای دیغا کلیره
د کابل شهر د یوشمیر اوسیدونکو څرګندونه مو په دغه شهر کې د تیر شپې د زوروري چاودنې په ارتباط اوریدې دغه چاودنې تر رامنځته کېدو وروسته امنیتي ځواکونه ویل چې 400 کسان زخمیان شوي دي خو وروسته شمیرې شي چې 203 تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي له همدې سره د خبري مجلې سرته رسیدې چې فرشته نګاله تاسو سره د پبلې خبري مجلې کې په خیر راغلي استودیو
تشکر احمد شیبر سلام و شام بخیر خسته نباشید شام شما کمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم انفجاری که سکوت دیشب شهر کابل را برهم زد به گفته حکومت افغانستان به خاطر انحراف توجه از اختلافات به میان آمده در میان سران طالبان صورت گرفته است برخی از منابع طالبان میگویند اختلاف بر سر رهبری این گروه امروز در یک جلسه برطرف خواهد شد گزارش های دیگر هم داریم اما پیش از نشر این هم همکارم امید مرزبان خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند
رئیس جمهور افغانستان با شماری از کسانی که در انفجار شب گذشته در کابل زخمی شدند دیدار کرد. عصر امروز سه شورشی بالای خانه آمر امنیت قماندانی امنیه زابل حمله کردند و محاکمه خدیجه اسماعیل و خبرنگار آذری امروز در شهر باکو برگزار شد. تفصیل خبرها رئیس جمهور افغانستان با شماری از کسانی که در انفجار شب گذشته در کابل زخمی شدند دیدار کرد. به گزارش دفتر رئیس جمهور 15 نفر در این انفجار کشته و 280 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این وزارت صحت‌عامه افغانستان رقم زخمی شده های این رویداد را حدود 400 نفر اعلام کرده بود. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت هدف حمله بمی دیشب آن بود تا توجه مردم از اختلافاتی که میان طالبان به وجود آمده منحرف ساخته شود.
حمله شب گذشته یک حمله بزدلانه و تروریستی علیه غیر نظامی‌ها بود که هدف آن انحراف توجه از کشیدگی و درز ایجاد شده میان رهبری گروه طالبان می باشد و همچنان شکست گروه های تروریستی و دهشت افغان در نقاط مختلف افغانستان.
حوالی ساعت یک شب گذشته یک لاری مملو از مواد انفجاری در حوزه هشتم شهر کابل در منطقه شاشهید رخ داد. منفجر شد در نزدیک محل انفجار دیشب در کاب در نزدیک محل انفجار یک قرارگاه اردوی ملی موقعیت دارد. ایالات متحده آمریکا هم انفجار دیشب کابل را با الفاظ شدید محکوم کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی سفارت آمریکا در کابل آمده است که این حمله در یکی از مناطق رهایشی مزدحم شهر نشان دهنده بی‌اعتنایی کامل به زندگی انسان هاست. عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی از طالبان مسلح خواست تا با استفاده از فرصت با ملت یکجا شوند. آقای سیاف این سخن را امروز در یک نشست خبری در کابل گفت.
ما از پشت زمین مایک یک صدا میکنم سرشان. میگم یک فرصت مناسب است برات. یک چانس طلایی است. بدون از وام درزها در بینشان پیدا شد. به عوض ازی که به نمی راه دوام بتین و لج کنین و به جای بافشاری کنین بین با ملت خود بشینین. راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنین. یک جای تصمیم بگیرین. این ملت در بدر را از نمی حالت رقت بار خلاص کنین.
آقای سیاب همچنان از حکومت خواست برای تأمین امنیت و مبارزه با فساد اداری توجه بیشتر کند. سیاب یکی از رهبران جهادی است که چندین بار بر علیه طالبان موقف تند گرفته است. عصر امروز سه شورشی بالای خانه آمر امنیت قماندانی امنیه زابل حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام‌های محلی گزارش می‌دهد که دو شورشی توسط پلیس کشته شدند و یکی دیگر آنها بازداشت شد. هنگام حمله غلام جیلانی فراهی آمر امنیت قماندانی امنیه زابل در منزل خود بود اما به وی آسیب نرسید.
رادیو آزادی
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. محاکمه خدیجه اسماعیل و خبرنگار آذری امروز در شهر باکو برگزار شد. اتاق محکمه مملو از خبرنگاران و فعالان مدنی بود، هرچند شماری از خبرنگاران و دیپلمات‌ها نتوانستند وارد اتاق محکمه شوند. به خانواده اسماعیل و نیز اجازه حضور در محکمه داده نشد. خدیجه اسماعیل و 8 ماه پیش به اتهام اختلاس، فرار از پرداخت مالیه و سوء استفاده از موقفش بازداشت شد. خود اسماعیل و این اتهام‌ها را رد کرده میگوید که همه انگیزه سیاسی دارند. بازداشت این خبرنگار تحقیقی را فعالان مدنی و کشورهای غربی محکوم کردند. اسماعیل و که با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد نیز همکاری داشت، درباره نقش مقام‌های دولتی در فساد اداری گزارش‌های تحقیقی تهیه می‌کرد. شورشان گروه دولت اسلامی پس از تصرف شهرک در ولایت حمص سوریه 230 غیر نظامی را اختطاف کردند که حداقل 60 نفر آنها مسیحیان هستند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید این افراد دیروز از شهرک القریتین ربوده شدند. شورشیان داعش این شهرک را روز چهارشنبه تصرف کردند. پیش از این مسیحیان از حلب در شمال سوریه فرار کرده و در شهرک القریتین پناه برده بودند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است که شورشیان داعش باور داشتند که این افراد با حکومت سوریه همکارند و همین دلیل آنها را جستجو می‌کردند. پیش از جنگ سوریه حداقل 18000 نفر در شهرک القریتین زندگی می‌کردند که اکثرا مسلمانان سنی مذهب بودند. حدود 2000 مسیحی نیز در این شهرک زیست داشتند، اما حالا تعدادشان به چند صد نفر کاهش یافته است. و رسانه‌های ترکی گزارش دادند که 2 نفر در نتیجه برخورد پلیس با شورشیان مظنون کرد در جنوب شرق این کشور کشته شدند. حدود 10 نفر همچنان در این برخورد در شهرک سیلوپی زخمی شدند. سیلوپی شهرک واقع در سیرناک ولایت همسرحد با عراق و سوریه است. هویت قربانیان این حادثه تا حال روشن نشده است. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با فرشته نگاه باشید.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. انفجار نیرومند که سکوت دیشب شهر کابل را برهم زد، 15 کشته و 283 زخمی از خود بر جا گذاشته است. ریاست جمهوری افغانستان در مورد هدف این عمله می گوید:
هدف آن انحراف توجه از کشیدگی و درز ایجاد شده میان رهبری گروه طالبان می باشد و همچنان شکست گروه های تروریستی و دهشت افغان.
برخی از منابع طالبان می گویند اختلاف بر سر رهبری این گروه امروز در یک جلسه برطرف خواهد شد.
یه علمایی که فعلا در حالت تشکیل دادن جلسه هستن، اینا علمای در حدود 200-250 نفر هستن. اینا مختلف ولایات مختلف افغانستان هستن.
از سوی دیگر عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی از طالبان مسلح خواسته تا با استفاده از فرصت دست داشته با ملت یک جا شمند.
به وضعی ازی که لج کنید و به جای بافشاری کنید، بین با ملت خود بشینید، راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنید.
مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدراعظم پاکستان میگوید امیدوار است که مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته شود. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتن گاست و همکارم امون امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، حکومت افغانستان هدف از عملی خونین شب گذشته در شهر کابل را انحراف توجه از اختلافات به میان آمده در میان گروه رهبری طالبان میخواند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در نشست خبری که امروز در کابل داشت گفت طالبان به خاطر پنهان نگه داشتن اختلافاتشان دست به این کار زدند. از سوی هم محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان میپذیرد که در این عمله خونین که به گفته وی 15 کشته و 283 زخمی بر جا گذاشته کوتاه آمدند. سر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از حمله انتحاری خونین شب گذشته در شهر کابل که تعداد زیادی از افراد ملکی در نتیجه آن کشته و زخمی شدند، حکومت افغانستان میگوید که مخالفان مسلح به هدف پنهان کردن اختلافات در رهبری و شکست‌های اخیرشان دست به این کار زدند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به روز جمعه در نشست خبری در کابل این رویداد را یک حمله بزدلانه و تروریستی در برابر افراد ملکی خوانده، گفت که تحقیقات در زمینه آغاز شده است.
حمله شب گذشته یک حمله بزدلانه و تروریستی علیه غیر نظامی‌ها بود که هدف آن انحراف توجه از کشیدگی و درز ایجاد شده میان رهبری گروه طالبان می باشد و همچنان شکست گروه های تروریستی و دهشت افغان در نقاط مختلف افغانستان.
این حمله خونی نیمه شب گذشته در حوزه هشتم شهر کابل در ساحه سیاسنگ شاشاهی در نتیجه انفجار یک موتر لاری پر از مواد انفجاری در نزدیک یک قرارگاه اردوی ملی صورت گرفت. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در این رویداد 15 تن کشته و 240 غیر نظامی دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. اما پیش از این وزارت صحت عامه رقم زخمی های این حادثه را حدود 400 تن گفته است. این غیر نظامیان در حال در این رویداد قربانی شدند که به تازگی یک گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان نشان داد که در 6 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 5000 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. از سوی هم محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، در محل حادثه به خبرنگاران گفت که آنان نتوانستند به موقع از این حادثه خونین جلوگیری کنند. با آنکه معاون سخنگوی رئیس جمهور تعداد زخمی های این رویداد را 240 تن گفته است، اما به گفته آقای اتمر در این حمله 283 غیر نظامی زخمی شدند.
بیر متاسف یو چه دی حادثه هم به وقت سر مخنیوی و نسوی.
بسیار متاسف هستم که از این حادثه هم به موقع جلوگیری صورت گرفت. اما از وقوع بسیاری حادثات مشابه جلوگیری هم شده است. اما این یک حمله انتحاری وحشیانه بود که از مقدار زیاد مواد انفجاری در آن کار گرفته شده بود. گزارش ها از کشته شدن 15 غیر نظامی و زخمی شدن 283 غیر نظامی دیگر از این حادثه وجود دارد.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان تاکید کرد که حکومت برای تمامی آسیب دیدگان این حادثه جبران خساره خواهد پرداخت و هیچگاه با گروه‌های صلح نخواهد کرد که افغان‌ها را هدف حملات خونین قرار می‌دهند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را که گفته می شود وقوعی آن در شهر کابل بی پیشینه بوده به عهده نگرفته است. آگاهان امور امنیتی از چگونگی کارکرد ارگان‌های کشفی و استخباراتی افغانستان انتقاد کرده می گویند که این نهادها حتی قادر نیستند تا در شهر کابل هم از وقوع چنین حملات نیرومند جلوگیری کرده و آن را به موقع خونسا سازند.
شنیدید که حکومت افغانستان میگوید هدف حمله دیشب انحراف توجه از اختلافات به میان آمده در میان گروه طالبان بوده است. اما یک تعداد از طالبان که با رهبری جدید این گروه مخالفت دارند و عبدالمنان نیازی به نمایندگی از آنها ثابت میکند، میگوید این حمله کار طالبان نیست.
بعضی جریاناتی هستند کوشش میکنند که امارات اسلامی افغانستان که هرچی خرابتر شود. اونها شاید بنی دستور کارهای را انجام میدن به نام طالبا که اگه رنگ بدی را در داخل جامعه افغانستان آشکارا کنند. این عمل عمل بسیار بزدلانی است که از هر طرف شده. اگر این را طالب میکنم، من فکر نکنم که طالب نمایندگی عبارت کامل داشته باشه. خب اگر اینها در جریان بعضی خودان خاص از استاد باشند، اونها هم فکر نکنم که را تایید کنند. اگر کسی کده باشد، اون را باید با محاکمه کش کنند و از این باید حساب بگیرند.
رئیس جمهور افغانستان وقوع حمله دیشب کابل را شدیداً محکوم کرده و برای عیادت از زخمیان این رویداد به شفاخانه هم رفته است. سفارت آمریکا و دفتر یونما در کابل نیز حمله دیشب را شدیداً محکوم کردند. آن از چند تن از باشندگان شهر کابل میشنویم.
نوم لال سید در سرک سی و سی دین که دیگر او را دماشمان و بگونه طول رو را جانا چاو دیدیلی دی رو را آلا دیر خراب در او را طول مدیم پر تکسی که آچاولای پر تکسی که موڑای در او را جانا نه امبولانس در نه چی شای نشته ایس حکمت کم آغای منتا نده کده رو را طول خلق پر خل موڑو رو کم رو را انتقال کری
از مامیر زمان است اکی از باشنده سرک سی شاشه یک پونزه لقه بوده کس استاد یا کس بیدار بود بیشتر اکس استاد این فجاری شدید بلند شد کس نفهمید خاک کمی تو بلند شد از پاما ششک کلو چیز افتاد کلگی زخمی افلاس یا سرا کلگی
دلتا چیز اون مراق حالا مکور نارو بلا دلتا دیر زیان جولیو جولیو خواه یو بجادش بیچی تقریبا دولسنی بجی چی دلتا رو بلا انفجار سوی و او دلتا دیر زیاد تخریباتی دستو پخمنا و گوری دلتا رو بلا اخوا لرسی کارتینو ساهو تلرسی اخوا شاشهی تلرسی سرکسی تلرسی این کارتی چار تای دیغا کلیره
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را میشنوید. عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی، از طالبان مسلح خواست تا با استفاده از فرصت با ملت یکجا شوند. آقای سیاف این مسئله را امروز در نشست خبری در کابل گفت. سهر لیوال جزئیات دارد.
عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی، زمینه را برای یکجا شدن طالبان با نظام مناسب می داند. آقای سیاف و روز جمعه در نشست خبری در کابل خطاب به طالبان گفت که در حال حاضر فرصت مناسب است و این چانس طلایی را از دست نداده و با ملت یکجا شوند. وی گفت که اگر این گروه هنوز هم به مخالفتشان ادامه دهند، این مسئله نشان دهنده دوام بر کجروی بغاوت و تجاوز بر ضد این ملت است.
ما از پشت زمین مایک یک صدا میکنم سرشا. میگم اینمی یک فرصت مناسب است برات. یک چانس طلایی است. بدون از وام درزها در بینشان پیدا شد. به عوضی ازی که در اینمی راه دوام بتین و لج کنین و به جای بافشاری کنین، بین با ملت خود بشینین. راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنین، یک جای تصمیم بگیرین، این ملت در بدر از اینمی حالت رقتبار خلاص کنین.
آقای سیاف امارت مولا محمد عمر را غیر شرعی خوانده گفت امارت که پس از آن هم تشکیل شود هیچ بنیاد شرعی و اسلامی ندارد. وی با اشاره به مرگ 2 سال قبل مولا محمد عمر رهبر این گروه گفت که گروه طالبان از آغاز تا کنون از بیرون از افغانستان اداره می شدند. به گفته آقای سیاف طالبان ابزاری بودند که از سوی بیگانگان برای تباهی افغانستان و بر ضد این ملت استفاده شدند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که به تازگی خبر مرگ مولا محمد عمر رهبر گروه طالبان اعلام شد و مذاکرات صلح که قرار بود ادامه یابد لغو شد. پس از آن مولا محمد اختر منصور رهبر جدید گروه طالبان بر ادامه جنگ در افغانستان تاکید کرد و صحبت‌ها در مورد مذاکرات صلح را تبلیغات دشمن خواند. اما پس از آن اسلام آباد خبر داد که به‌زودی مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته خواهد شد. پیش از این رئیس اجرای حکومت نیز از طالبان مسلح خواست تا دروازه باز سال حکومت افغانستان را یک فرصت تلقی کنند. در این حال عبدالرب رسول سیاف از حکومت افغانستان نیز خواست تا برای آباد ساختن کشور و تحکیم امنیت و محو فساد تلاش کند.
مناسب می دانم که سری زمی حکومت هم یک صدا کن. به خاطر خدا بس است دیگه. تا که مصروف تقسیم پوست هاست، تا که مصروف تقسیم چوکی ها و معینیت ها و ریاست ها و امثال عزیزتی، بس است این تقسیم را بس کنین، برین طرف ترمیم، برین طرف تنظیم کارها، برین ملت جور کنین، برین سر امنیت ترکیز کنین، برین سر جلوگیری از فساد ترکیز کنین، سنگر را تقویه کنین، بس است تا که مصروف تقسیم است.
این در حال است که حکومت افغانستان قبل از این همواره از تلاش‌ها به هدف تأمین صلح، امنیت و مبارزه بر ضد فساد اداری سخن زده است. رهبران حکومت همچنان گفتند که عزم و اراده برای تعقیب صلح عادلانه پابرجاست و از کسانی که در حال جنگند خواسته است تا به این روند بپیوندند.
شنیدید که عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی، از طالبان مسلح خواسته تا با استفاده از فرصت با ملت یکجا شوند و همچنان به مخالفت‌های اخیر میان گروه طالبان بر سر رهبری این گروه اشاره کرده است. پس از مرگ مولا محمد عمر، ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، با نشر یک اعلامیه گفت که مولا محمد اختر منصور بعث رهبر جدید طالبان تعیین شده است، اما این فیصله با مخالفت برخی از سران طالبان و خانواده ملا عمر مواجه شد. گروهی که با رهبری ملا منصور مخالفت دارد و می خواهد ملا یعقوب فرزند ملا عمر رهبری طالبان را به دست گیرد. مخالفت میان سران طالبان در مورد رهبری این گروه باعث شد که چندین عضو طالبان در قطر استعفا بدهند. آنده طالبان که با رهبری ملا منصور مخالفت نشان دادند از تشکیل یک شورا خبر داده که بتواند روی رهبری جدید اختلافات میان این گروه را حل کند. در صحبت که ساعت پیش با ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی شورای عالی طالبان معرفی میکند داشتم، نخست از وی در مورد جلسه امروز این شورا پرسیدم. وی در جواب گفت:
نه، علمایی که فعلا در حالت تشکیل دادن جلسه هستند، اینا علمای در حدود 200-250 نفر هستند. اینا مختلف ولایات مختلف افغانستان هستند، مربوط به یک طرف این دو گروه نیستند.
از طرف گروهی که با رهبری ملا منصور مخالفت کردند، ای جلسه کی اشتراک کرده؟
در این گروه به نمایندگی از تمامی خانواده امیرالمومنین، به نمایندگی از تمامی مجاهدین مازیستانی و به نمایندگی از تمامی دوستا ملا محمد رسول و ملا عبدالرزاق اشتراک کردند. با ایشان صحبت نمیدن.
فیصله نهایی گروه شما چی بود؟ شما چی میخواین؟ رهبری طالبا به دست کی باید باشه؟
فیصله نهایی و همیست که تمامی ولای امیرالمومنین و خانوادیش و تمامی اعضای شورای امارت اسلامی افغانستان اینها اعلان کردن به علما بخاطر وصف و محفوظ کردن وعدت امارت اسلامی افغانستان، ما تعیینات را که از طرف منصور صاحب شده اون را تجدید میکنیم. میخوایم که این علما و این شورا یک تشکیل جدید برای معظمت امارت اسلامی افغانستان وجود بیارن.
اگر این شورا تصمیم بگیره که ملا محمد اختر منصور رهبر جدید طالبا باشه، پس در او صورت آیا شما او را خواهید پذیرفت منیس رهبر نوتان؟
خود اول ما این اعلان کرده بودن چند روز پیشتر که همین تعییناتی که شده تعیینات غیر مشروع است، اما دو نفر عالمی که داخل همین تشکیل و تعیینات بودن اونها را ملزم کردن که تعییناتتان تعیینات غیر شرعی غیر اصولی است. کم از کم از خانواده امیرالمومنین گفته تا اکثریت اعضای امارت اسلامی اینها در این موضوع هم‌نظری ندارند. تمامی افراد نظامی و سیاسی امارت به خاطر تردید این مسائل اینا از کار باز ایستادند، اونا استعفای خود آشکارا کردند. علما این مسائل درک کردند، میفهمند، خو هیچ فیصله ای نمیکنند که انشاءالله اونا با افراد امارت اسلامی افغانستان نباشه.
خب شما چی فکر میکنین که آیا خود ملا محمد اختر منصور در این جلسه خواهد رفت؟
حتما باید برود، بخاطر از اینکه ملا اختر محمد منصور هم از جمله اندیوانای طالب و عالم هستند. اونا میفهمند که اختلاف در بین مسلمان ها بد است و نتیجه اختلاف داخل قمندان ها، داخل افراد نظامی، داخل افغانستان، در بین قمندان های هلمند. اونا از تاریخ معلومات دارند که داخل هلمند قمندان های نظامی چی به سر خود آوردند، تنظیمات جهادی داخل افغانستان چی به مصیبت های سر خود آوردند. اگر این مسائل اونا مد نظر بگیرند و از خانواده امیرالمومنین پیروی بکنند، من یقین دارم که انشاءالله اونا تسلیم میشوند و به این شورای عالی ما فیصله خود اختیار میدن.
چرا؟ علت اصلی چی است که خانواده ملا عمر یا بعض از سران طالبان به شمول خودتان ملا زاکریا نمیخواین که ملا منصور رهبر جدید طالبا باشه؟ ملا منصور دمی دو نیم ساله که ملا عمر خودش نبود، کمانده جنگ همه چیز به دست ملا منصور بوده گویا، پس شما چرا نمیخواین ملا منصور چی باشه رهبر جدید؟
همین منصبی را، همین حیثیتی را که فیران ملاقات محمد منصور داره در جانشین از این ملابرادر بود. اونها صلاحیت از این داشتن که مردم سر خود جمع کنند. فعلا تمام افراد نظامی اونها این قبول ندارن بخاطر از این تمادامی که امیرالمومنین بود، نامی امیرالمومنین بود، از اینها اطاعت می شد، کسی اعتراض نمی کردن. حالا یک سریعت از نیوالا و خود خانواده امیرالمومنین اعتراضات بسیار زیادی سر خود ملاقات محمد منصور دارن و همین خاطر نمیخواهند که اونها در رأس کار باشند.
خب منان صاحب اگر بر ما بگوین که نتیجه همی نشست کال علما ششته چه وقت معلوم میشه نتیجه آخرش؟
امروز اینا طرف بمرای زنا شاید فیلم در حالت مذاکرات باشند، بمرای طرف منصور شاید. امکان داره تا شب اونها هم اختلاط خود بدند، امکان داره که در این شب یا فردا فیصله اخری و نهایی خود علما اعلان کنند.
ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی شورای عالی طالبان افغانستان بود که می گفت در جلسه امروز که میان طالبان برگزار شده اختلافات به میان آمده برطرف خواهد شد. اختلافات میان سران طالبان سرنوشت مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را در وضعیت نامعلوم قرار داده است. دور اول مذاکرات صلح در پاکستان در ماه رمضان برگزار شده بود و قرار بود دور دوم مذاکرات صلح در 31 جولای برگزار شود، اما این مذاکرات با نشر خبر مرگ ملا عمر و تعویق افتاد. اکنون سرتاج عزیز مشاور امنیتی و امور بین المللی سرعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان از سر گرفته شود. سرتاج عزیز میگوید اسلام آباد خواهان افغانستان باثبات بوده و امیدوار است که حکومت افغانستان و طالبان از این فرصت تاریخی استفاده کرده و برای صلح همیشگی در آن کشور گفتگو را ادامه دهند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید سرتاج عزیز این مطلب را دیروز در نشست کشورهای آسیای شرقی یا آسیان در شهر کوالالامپور بیان کرده و گفته که اسلام آباد همکاریش را با افغانستان منحیث یک کشور همسایه خوب ادامه خواهد داد. در اعلامیه به نقل از مشاور امنیت ملی و امور بین المللی سرعظم پاکستان آمده است که اسلام آباد ماه گذشته زمینه را برای گفتگوهای رو در رو میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم کرد که این مذاکرات یک دستاورد تاریخی بود. و در ادامه گفته است که پاکستان امیدوار است که حکومت افغانستان و طالبان از این فرصت تاریخی استفاده کنند. سرتاج عزیز همچنان از کشورهای آسیای شرقی خواسته است تا در روند صلح افغانستان همکاری کنند. پیش از این اظهارات سرتاج عزیز، طارق فاطمی نماینده خاص صدراعظم پاکستان در امور بین المللی نیز در دیدار با تادامیچی یاماتوتو نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان و پاکستان گفته بود که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی از سر گرفته خواهد شد. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی نواز شریف در حال از روند صلح افغانستان در نشست آسیان یادآور شده که مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه دارالعلوم اقانیه که به نام پدر طالبان هم مشهور است، رهبر جمعیت علمای اسلام و رئیس شورای دفاع پاکستان دیروز در یک جلسه در مدرسهش واقع در اکور خطک حمایتش را از رهبری جدید طالبان که ملا محمد اختر منصور است اعلان کرده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بر اساس توافق بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، قرار است به زودی بازرسان سازمان ملل متحد از برخی تأسیسات در ایران بازدید کنند. اما یک مرکز مطالعات آمریکایی می‌گوید احتمال دارد ایران پایگاه پارچین را پاکاری کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اینستیتوت ساینس و امنیت بین المللی امریکا روز پنجشنبه تصاویر را ارائه کرد که توسط ستلایت گرفته شده است و در آن یک بلدوزر، ساختمان‌های جدید و اشیای کانتینر مانند دیده می شود که از پایگاه پارچین در جنوب تهران انتقال داده می شود. ایران می گوید این فعالیت‌ها یک بخش از کارهای سرکسازی در آن منطقه بوده است. اما این اینستیتوت که توسط یک بازرس سابق هسته‌ای سازمان ملل متحد بنیان نهاده شده است میگوید این تصاویر بعد از توافق 14 جولای سال جاری میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان گرفته شده است. بر اساس این توافق ایران فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود ساخته و در بدل آن تحریم‌های وضع شده بین‌المللی بر این کشور رفع خواهد شد. همچنان به زودی بازرسان سازمان ملل متحد از برخی تأسیسات در ایران بازدید خواهند کرد. اما اینستیتوت ساینس و امنیت بین المللی امریکا می گوید احتمال دارد ایران پایگاه پارچین را پاکسازی کند. امریکا و اسرائیل شک دارند که ایران در این پایگاه نظامی آزمایش های را به هدف ساختن اسلحه اتمی انجام داده است. اما تهران این ادعا را رد می کند. اینستیتوت ساینس و امنیت بین المللی امریکا می گوید تجدید تحرکات اخیر در مورد این که ایران تلاش های بیشتر را به خاطر تعقیم و ناکام ساختن بازرسی انجام می دهد نگرانی ها را افزایش داده است. به گفته این اینستیتوت تلاش های دوباره آغاز شده ایران به خاطر محو آخرین شواهد فعالیت های جرمی صورت می گیرد. این اظهارات اینستیتوت ساینس و امنیت بین المللی امریکا درست یک روز بعد از آن صورت می گیرد که سناتوران امریکایی در مورد این که آیا توافقنامه اخیر به بازرسان سازمان ملل متحد زمینه دسترسی به تأسیسات پارچین را در جنوب تهران فراهم خواهد کرد ابراز نگرانی کردند. قرار است بازرسان اداره بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد که در ویانا مستقر است از تأسیسات پارچین در ایران بازدید نموده نمونه های را برای تشخیص مواد رادیواکتیو در آن از محل اخذ کنند. بانک اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در مورد اظهارات اخیر اینستیتوت ساینس و امنیت بین المللی امریکا تا هنوز تبصره نکرده، اما قبلا بارها شواهد را در مورد احتمال تلاش ها به خاطر تعقیم ساحه پارچین ارائه کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید دریافت‌های اینستیتوت ساینس و امنیت بین‌المللی امریکا را تایید نمی‌تواند، اما هر گونه تلاش به خاطر پاککاری مایه نگرانی خواهد بود. یک دیپلماتی که با مسئله ایران آشنایی دارد میگوید تصاویر اخذ شده اخیر توسط ستلایت دشواری تطبیق توافقنامه اتمی با ایران را نشان می‌دهد.
تشکر از این که به رادیو آزادی ده ها پیام فرستاده اید. نور محمد ملت پال از المند پیام فرستاده و حمله دیشب کابل را شدیداً محکوم کرده است. حاجی اختر محمد پیام فرستاده که پاکستان در مذاکرات صلح با افغانستان صادق نیست و حکومت باید اقدام جدی در این مورد کنه. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم تشکری میکنم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.